درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس مند نن ورځی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وي خوښ او کله زکون کوله کسرنګ چې زم راستاس د نن ورځی درس مضمون د پانو مشور مرمن اور باندې د پانو مشور مرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو بولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښ او کلری زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 10 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 بار وړونکي سروي عمل وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 بار وړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000 کسیز ځواکونو سره چې 1,00,000 بار وړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستونې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک را واغوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې را واغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي ترنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند درې دی خان لپاره وایي تر دې تیری تورې دی جار سم د غلیم بینه به یو ګرانه مین په وینو رنگ تورې دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په حادثه کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې شزي له درګي سره وایي کڅوک بولدک تبلار سي د دې جګړې د نامتو کسانو حاضر په اسانۍ سره لیدل سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوسلې په دغه وخت کې دا له مشهور غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شول د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په حاضره کې شخص بل او هلته خاور ته وسپارل شو خو د دې دغه کومې غاړي چې ډېر وستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړي وس هم زموږ د ګران هیواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې شزیې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځینکي که څوک تاسو کې یو څوک بولدک شهر ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو حاضره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې حاضرې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړ چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغه سي نمونه ورک کسان ستا چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولې دي بلکې د دې ترڅنګ د خپلواکۍ په دغه سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان ستا چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه د سوی د هغوی د ژوند په حق له معلومات نسته خو مګر دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نستړی کیدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نمونه یادونه نه ده سوی یعنی په زرګونه کسان د سیسته چې د هغوی نمونه ورک دي او د هغوی د نمونه څخه یادونه نه ده سوی د هغوی څخه یو زیات شمیر کسان یادونه سوی دي چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپل میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوږه او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ تاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوه لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله و چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په حاضره کې شخص و خوږه ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې 100 کاله د مخه یا هم 100 کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولدک باندې، کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکۍ د خپل وند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې مېرمنې ته وویل چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې مېرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلا او احترامات می یو زلبه هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل پسیر یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چمې په پتن وی. خو جو ګلری زده کوونکو، لکه سرنګ چې زمو راستا سو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مرمن اړوند دی. نو افغان مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګللی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوښه او ګللی زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښه او ګللی زده کوونکو هغه ښځینه شاعرانې چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسیږي یا هم دوې یا هم درې یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسیږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې اثار مو لوستلي وي او د هغوی اثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او اثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضله کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیده خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوی و. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنگینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه ډیډېډې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپیشلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار وو په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و او داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 لمریز کال د وږې میاشتې په 15 نیټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوی کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه، یاد زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې و زده کړې د خپل کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې د دینی او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1992 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپل شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایی مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره شناسي وي است، هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منی درنه زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چاري به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي، ور سره ملتیا وکړي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیزه پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعاتو باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات په لاس راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرینی شی به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیمه اغیزه لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچيري زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه، زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچيري د خوب او احساساتو ترمنځ د اړیکه ناسمه وي یا اړیکه شنه وي، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې باغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي د خوب په وخت کې. موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي، د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي، چې